ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طالبانو وروڼو څخه مو دا خواهش دی چې نور خدای قرآن ته وګورئ، د نړۍ سره تعامل وکړئ. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چا ته احتاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګورئ، ټول تباه شو، برباد شو. که تاسو چې الله رې خو وری کوئ، دا دنیا خلک ګرځي خیرماران، ټول خیر ټولوي، ولې د خدای نه نه ډارېږئ؟
دا ازادي راډیو دا په څو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت و نیز پروګرام پیلېږي. تر هغه وروسته د زبیر نواز نوې سندره هم خبرو. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي، د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمانداني لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلاتکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دېرش نور کورونه تخریبي شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو ته حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه په کابل کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ملی رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنکړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره له موږ سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولینو وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبرې کوي. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور. دواړه میلمنې له موږ سره وصل شوي دي، له دوی څخه ډیر مننه. صبری جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته هیله کوم.
په دې غونډه کې چې زرګونو نارینه پکې ګډون کوي او راټولېږي، خو ښځې نه دي ورته راغوښتل شوي. صبری جان، ستاسو په نظر دا څه معنی لري؟
لکه څنګه ستاسو ته او ټولو هیوادوالو ته به تر معلومه ده چې یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه شوی دي، ټولې کړنې او برخورد د هیوادوالو په وړاندې ډېر انحصاري او دی ویل دلی حکیمیت کاراندوی کې همداسې په دې مسله کې یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي. یعنی تقریبا خزه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي یعنی نه تنها نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت ځکه همدا نارینه هم له همدې ښځې چې یعنی د نړۍ ته راځي یعنی تقریبا یعنی یو لکه څنګه چې تاسو ته یعنی بهتره معلومه ده یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارتاید او مطلق یعنی دیوې یعنی د جنسیت یعنی یو توپیري چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جان، زه بیرته تاسو ته راځم. نرګس مومند، نرګس جان مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه به تاسو څخه دا وکم چې صبری جان فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی خپل غونډې ته شذینه دی رابللې دا په دې معنا ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د شذو سره، خو طالبانو لکه تاسو چې واوریدل حنفي صاحب ویلي دي چې شذې د همدغو نارینه او میندې دي او دوی کولای شي چې د شذو استازي توب وکړي. تاسو له سره موافق یست؟
سلامونه درنښت تاسو ته او درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم، زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه به تاسو په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولای دې ته موږ لوی جرګه وایو، ځکه دا د لوی جرګې د تعالی نه فقط یو استفاده کول دي، دې ته موږ لوی جرګه نشو ویلای. لوی جرګه هغه جرګه ده چې بغې کې نه یوازې دا چې یو طایفه یعنی فقط یو طبقه نشي کولای په کې ګډون وکړي، څنګه چې تاسو جواب ته ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان راغوښتل شوي دي او یوازې هغه مشخصه ډله چې د دې حزب نه ملاتړ کوي هغه کسان راغوښتل شوي دي. په دې کې نه ځوانان شته، په دې کې ښځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوه مهم ټکي پکې دا دی، یو دا چې ښځې پکې نشته او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي په رسنې کې دي، زه دغه سره په جریان کې یم چې هیڅ رسنې ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخل ته ولاړ شي او دوی ثابت وکړي. نو زه واقعا حیران یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو زه په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان چې د لوی جرګې نوم ورکوي زه د دې کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې تاسو پوښتنه شوه چې آیا څومره کېدلی شي دا مشروعیت ولري، خو زه هم خپل وار ووایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې خزینه کنه وی هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازي والی وکړي. یو سړی یو ښځه فقط خپل ځانه نمائندګي کوي، سړی خپل ځانه نمائندګي کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د ښځې نمائندګي وکړي. او دا چې دوی وایي چې موږ دلته د غوی پلارونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړی ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ ته اجازه نه ده ورکړي. دوی فقط همغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نامو جرګه ویلای شو، نامو دې ته لوی جرګه ویلای شو. او دا چې د دوی د خبرو چې مونږ خزو ته کې دای هم نه دی ورکړی، مونږ نارینه ته دی په ځای ځای ورکړی، دا خبره هم مطلق غلطه ده.
په دې اړه که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ چې کداغه شذي د دوی ځامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه شذي نو بیا مشران نه دي؟ آیا دغه شذي باید رانه سي ودل تکشینني او ام دغه شذي باید د ټول افغانستان نمائندګي ونه کړي؟
بالکل، یعنی دا خبر که دی باندې مونږ هر څومره فکر کوو، دی باندې مونږ سوچ کوو، دا دی یو بالغ او دی یو بامنطق انسان د فکر نه ډیره لري خبر ده چې ته مور نه غواړي او دی غي زوی را غواړي چې راځه، ته زوی تر ځ خپل د مور نه دی استازي والی وکړه. هر څومره چې کیږي دغه ټول مسائل یو خاطه مهمه ده چې څه د ځان ته فکر لري، غو ځان ته استدلال لري. نو کله چې تا سو د یو د افغانستان د نیم بستر قشر نه تاسو سترګې پټوي او د غي په ځای وای چې موږ نارینه په کار دي، نو دا خو په کلی توګه تاسو خزه دوی محو کوي، لمن دوی د خزه د وجود نه انکار کوي، ځکه دوی وار تر بل موږ وینو چې په خوانځي کې خو اجازه نه نشته د خزو په تعلیمي اداره او کې په اداراتو کې په کلی توګه د خزو هیڅ نه څرک نه لیدل کیږي. او اوس چې دوی د جرګې ته دوی د غونډې ته چې دوی د غلوې جرګه وای، په دې کې هم چې دا چې د ښځو ګډون نشته، د ښځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا ټیټوي او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي، هغه کسان چې په نړیواله توګه هیڅ چاته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرگس جان،
بل چا استاذ ولی وکي
دغه غونډه ته لوی جرګي لفظ مخکي کارول سوی و، خو ورسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یو خبر ما غوښته اضافه کم، او صبر جان استاذ خبر بل پښتنه وکم، تاسو د نرگس جان خبر واوریدل؟ دوی ویل چې دغه د شوزو پر بلاندې باندې د دوی په نظر یعنی د شوزو حضور او د هغوی وجود محو کول دي. که طالبانو په دغه غونډه کې یو څو دانې شذ راغوشتي وي او هغوی پکښې ګډون وکړي، آیا دا به کافي وي ستاسو په نظر؟
که چیرته اول خو لکه څنګه چې نرگس جان وفرمایل، یعنی دغه جرګه خپله په خپل ذات کې مشروعیت نه لري، ځکه دغه جرګې یعنی کومه غونډه سي، یعنی طالبانو ډله هغو ته هر غونډه نوم ورکول کېږي، دا د یو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام له لورې نه ده راغوښتل سوي. دکه ار جرګه یعنی په کوم قانون اساسي سی هغه دی مشروع نظام لاري الته حاکم وو، یغه په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کول اساس یعنی یو غونډه جرګه یعنی ار ملي اسمبله راغوښتلای سي. او بل ورسته لغه لکه څنګه چې تاسو وویل، یعنی د خپل یعنی دغه یو رقم یعنی د خزو یعنی محو کول، یا مثلا د خزو پر وجود باندې یعنی انکار کول، یعنی د خپل یعنی دا یعنی کته یعنی نه غواړي یعنی اسلام څخه موجودیت الته مطرح ووسی، او احیانا کچيري په بيطرف ډول هغه خزي سي، هغه هم البته د دوی لړډلې یو کې نمائندګي نه کوي، هغه یعنی الته شتون ولري په بيطرف ډول ته کې څو خزي موس، یعنی تبن کولای شي د افغانستان د خزو نمائندګي وکړي، اما بی طرف خزی دکه څنګه چې په اخر کې موږ ته شهیدان یو، یو تعداد مظاهرې یا مثلا یو تعداد حرکات دی په داسې لباسونو کې سي، یعنی وکړل سي هغه یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سي، اصلا یو جنسیت نه تفکیک کیږي، سایه د خزه ده کده کوم سړی ده، نو په دې اساس باندې که په هغه شکل باندې و سي هغه مشروعیت نشي پیدا کولای. اما کچیر په بی طرفانه ډول دی هیواد آگا قشر او خزی التب کې اشتراک وکولای سي، افراد اشخاص مهم نه دي، ولی هغه کولای سي یعنی د افغانستان له خزو نمائندګي وکړي.
که په دې غونډه کې په دې اړه پریکړه وسی چې د نجونو ښوونځي به تر شپږم ټولګي پورته نور پرانستل سي، آیا ستاسو په نظر دغه به یو کافي وي د افغانانو لپاره که نور مسایل هم شته چې باید طالبان ور باندې پریکړه وکړي په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې؟
طبیعتا یعنی که چیرته اوس پر کم سی سی یعنی د افغانستان واګې د دوی په لاس کې دي، نو ته باندې د افغانستان د خلکو د خزو د سړو د ماشوم د ځوانانو د ټولو خلکو ته باندې مسولیت هم لري. نو که چیرته احیانا یعنی جوړو ته یا خزو ته تر شپږم صنف پاس د تعلیم اجازه ورته ورکړي، یعنی ما په نظر ته به مثبت کار ووځي، اما دا کافی نه ده، ځکه خزو ته باید دوباره اجازه ورکړي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ شي، دوی یعنی په سیاسي نزوان کې فعاله برخه ولري، د دوی د تعلیم حقوق، د نور اساسي حقوق، د تعلیم حقوق تر څنګه نور اساسي حقونه هم چنان یعنی د نزوان په کلتوري و انانوي و ټولنیزو سیاسي اقتصادي یعنی په ټولو اړخو کې اړخونو کې یعنی خزو ته لکنن په نړۍ کې په ټولو نړۍ کې هغه ته یعنی فعال ونډه ورکړ سوی، یعنی په افغانستان کې هم باید هغه فعال ونډه ورته ورکړل سي، یعنی دا به کفایت نه، دا به خپله ګامې ولې کفایت نه کوي.
ولې باید د یو جامعې چې ښځې او نارینه دواړه تشکیلوي د دواړو حضور په یو دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی؟
دسته یعنی بهتره معلومه ده، یعنی هر انسان باید خپل نمائندګي، خپل حضور، خپل فکر، یعنی هغه باید خپل استازیتوب، خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کی، ځکه سړی یعنی هغه خپل جلایو انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري، همداشان ښځه یو جلای انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري. نو طبعا یعنی د هیواد سرنوشت کې، راتلونکي کې، یعنی د ځوان په ټولو چارو کې دې دواړه یعنی باید برابر ونډه واخلي. نو په دې اساس باندې اول لکه څنګه چې تاسو ویل سي د طالبانو جوړلې مرستیال رئیس الوزراء مرستیال ویلی دي، یعنی نارینه یعنی سړی کولای شي یعنی د دلته د ښځو استایستوب کوي، یعنی هغه د دوی اولادونه دي یا ورونه دي یا د ځوان شریکان دي. ولې زه په دې نظر سره موافقه نه یم، ځکه ښځې ته یعنی دا حق انتخاب، یعنی همدا سړی سره غلی د هغې په جیب باندې دلته اشتراک کړی، دا مشرت هغو ته یعنی دا صلاحیت دا اجازه یعنی چا ورکړې ده. نو د یو میکانیزم له مخې دا خو چې نه دي ټاکلی شي یعنی دوی د ښځې استایستوب کولای شي. او بل په ضمن کې یعنی که څنګه یعنی په موږ له کوچنیو ټولنو چې هغه کور د لغو جرا ونیسو، بیا رزلو اجتماع ته، مکتب ته، سې وروسته نور ټولنیز ژوند ته، یعنی سې انسان سې لویږي ټولنه کې ژوند کوي، نو هغه یعنی که متوجه وي یعنی دا ځوان سې ده یعنی له ښځې او له سړي چې مشترک جوړ شوی ده. نو داسې موږ نیم افغانستان سانسوروو، بیا نور نیم افغانستان ته وایي چې تاسې د هغو استازیتوب کوئ او تاسې په هغوی باندې حاکمیت لري. یعنی ما په نظر یعنی دا نه تنها یو مثبت نظر نه ده، بلکې یعنی هېڅ سلیم عقل یعنی دا خبر ورته د منلو وړ نه ده، ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري، پلار خپل حقوق لري، ښځه خپل حقوق لري، مثلا سړی خپل حقوق لري. همداسې په ټولنه کې نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونډه واخلي.
مننه صبری جانی. نرگس جانی، د ښځو ګډون ولې په دا ډول غونډو کې مهم وي؟
بالکل، څنګه چې مخکې مې هم وویل خبرې مې په نیمګړې پاتې شوې، که صبری جان هم دې موضوع ته ډېر ښه اشاره وکړه، زه بالکل ورسره موافقه یم که موږ د یو وړکۍ ټولنې نه راواخلو. مثلا که موږ د مور پلار او د زوی او د لور په یو د کورنۍ وړکۍ کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو، مور ځانته حقوق لري، پلار ځانته حقوق لري، زوی ځانته او لور ځانته. همدا وړه ټولنه موږ همدا وړکۍ کورنۍ کې موږ راواخلو په لویه کچه د هېواد په شکل چې هغه مقایسه کړو، نو ښځه ځانته حقوق لري، زوی ځانته لري، پلار ځانته لري او لور ځانته لري. په هیڅ صورت نشي کولای چې یوه مشخصه ډله د بلې ډلې نه ډله استازي والی وکړي. نو ځکه هر یو ځانته فکر لري، هر یو ځانته مغز لري، فکر لري، هغه باید څه دي کړي چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکړي. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ښځه او نارینه دواړه د یوې ټولنې اساسي رکن دي، چې موږ د یوې ډلې نه په کلي توګه سترګې پټوو او یوازې بله ډله ته زیات اولویت ورکوو، نو دا باعث ګرځي چې دوی کې همدا غونډه چې ده چې دوی هر نوم ورکوي، که د علماو غونډه ورکوي، که د ته لویه جرګه نوم ورکوي، د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي. که څه هم دوی د دغه لس یولس میاشتو راهیسې تاسو وینئ چې خلک د دې نه په کومه اندازه ناراضي دي، خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خپه دي، نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي، یو داسې هېواد بحران طبیعي، او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي یعنی داسې غونډې رابلل، معلوم ده دوی یو هدف لري. هدف دا دی چې دوی یو مثبت څوک، یعنی که بل څوک داسې کومه غونډې جوړې کړي، هغه باید یو مثبتې پایلې ولري، داسې څه ولري حداقل چې د هغوی نه خلک خوشحاله شي، دوی خپله یو مثبت څه ترلاسه کړي. نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوي او بلې ډلې ته اولویت ورکوي، د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي. نو زه خپل خبرې دې تکي باندې خلاصوم چې ښځو او نارینه دواړه ډیر مهم دي. نارینه ځانته خپل د فکر او د ذهنیت خاوندان دي، او ښځینه ځانته کې د دواړو ته حق ورکړ شوی، معلومدار چې حداقل د غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړی وای.
مننه صبری جانی، ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول شوی ده، ستاسو په نظر په شوزو کې دینی عالمانی کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرگس جانې وویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېرې پیاوړې ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر ښه علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نیمې او حتی په نورو اسلامي ممالکو دي باندې بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړې دي. یعنی دوی کولای شوی یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. طبعا بیا تکرار کړم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، چې احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسې، خو کولای شوی چې د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنی مې ښځې دي د هغوی یعنی استازیتوب وکړي، چې یعنی هغوی یعنی زموږ په هېواد کې نه ډېر ښه قدرونه شته، چې هغوی یعنی کولای شي د افغانستان لخصو من نمایندگی و کی سیاقوی که علمیت لري ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدل چې هغه په سړیو کې واوسي بلکې هغه په ښځو کې هم شته. همداسې د اسلام په صدر کې هم ډېر ښه مثالونه شته چې هلته ښځې یعنې له ښه علمیتو د موضوعاتو چې برخوردار وي. همداشان په داخل د افغانستان کې هم یعنی موجود دي ډېر کافي قدرونه. همداشان نو طبعا کوم میکانیزم چې یعنی د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلی چې دوی نارینه هم داسې سړی انتخاب کړي او دې جرګې کې یعنې د دوی په وینا چې یعنې هغه قومي مخور دي او د دوی په وینا چې هغه دیني عالمان دې هلته اشتراک کړي همداسې دوی کولای شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنې ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي یعنې هلته کولای شوی چې یعنې هغوی اشتراک وکړي. نو په دې اساس باندې یعنې ما په نظر باندې یعنې چې دې ته کافي توجه نه ده شوې او دا خپل یعنې یو ډېر واضح توپیري چلند دی د افغانستان نیم افغانستان سانسور کول دي.
مننه صبری جانې. انرګیس جانې ستاسو خبره دا پوښتنه وکم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکې مهمې پریکړې کېږي حتمي دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي که حتمي دا دی چې د خلکو استازي باید راسي پکې کښینی او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي؟
بالکل. کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هغه مشخص عدالت چې ده هر څوک خپل په برخه کې خپل په هغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړې کړي دي په هغه برخه کې پوهیږي. دا واضح خبر ده. یوازې تاسو راځي د په ټوله نړۍ کې وګورئ هر څوک فقط هغه د خپلې ډلې چې دوی زده کړې پکې کړي دي دوی د هغې ډلې نمایندګي کولی شي په هغه ډله کې په هغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي. په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هیواد د یو ډېر مهمو مثلا د دې په وینا چې موږ د هیواد په اړه پریکړې کوو نو کله چې تاسو د هیواد په اړه پریکړې کوئ آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وکتل شي؟ آیا ملایان کولای شي چې په کلي توګه د هیواد په عمومي اوضاع باندې دوی خپل نظر څرګند کړي او دوی په هغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي؟ یعنی دا بالکل غلطه خبر ده. هیڅ امکان نه لري چې هغه ډله چې دوی راټوله کړې ده دوی به په کلي توګه د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوي. کله چې تاسو د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوئ د هیواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ په دې کې باید مشخص متخصص او پوه کسان ووسی. یوازې زاړه باید پکې ونه اوسي. په دې کې ځوانان زاړه ښځې او نارینه ټول پکې به شتون ولري تر څو دا یو اغیزمنه غونډه وسیدلی شي.
مننه نرګس جانې. صبری جانې ستاسو خبره د دې خبرونې ورستی پښتنه وکړم. شدي هغه شدي چې افغانانو اوربان پتیر حکومت کې باور کړی وو دوی تیرای ورکړی وي یا هغه شذ چې پر دینو پوزیشنونو باندې پر مسلکی پوسټونو باندې دوی کار کاوه دغه شذ آیا ستاسو په نظر باندې چې که اوس په هیواد کې نه هم دی یا د هیواد څخه د باندې دی آیا په دې په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغشتلې د دوی څه ډول غني؟
طبیعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان ار وګړی په افغانستان کې برابر حقوق برابر حیثیت مالکیت لري. ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی. ټول قومونو قشرونو ورونو خواندو د ټولو ځوانانو د هرې طبقې کور دی. نو بینن هغه که د پخواني حکومت هغه چنان که د اوس هلته هر څوک اوس یعنې په لوړ دولتي پوستونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې وو یا نور په نورو د خارج له حکومت دی ولو که فعالیتونه لرل او دا توانایی لري چې د افغانستان د ښځو استایستوب کې خپل فکر تبادله کړي. عام چنان بعضی نور خواندي سي یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سي یعنی ام دې ډلې یعنی هغه له تعلیم له حق محروم کړي او الته مکاتب شنو دي اجازه نه ورکوله اته هغه کولای سي یعنی د اشتراک کې او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید د یو مشروع نظام شکل ونیسي بیا الته قوانين رامنځته سي بیا ورسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی الته حقوق ورکړي. طبعا که دوی اشتراک کوي دا یعنی ما په نظر یې مثبت کار ده.
ډیره مننه صبری جانې. اوریدونکو د نور بستې خبرونی وخت پای ته رسیږي. ل نرګس مومند او صبری اندر څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیګا مې ستا په غم کې یارا بیګا مې ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیګم ستا په غم کې یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندې خوړلی دی بیګم ستا په غم کې یارا پسرلیتا خاد ڈولی کا اور بلد جڑک پسرلیتا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا پدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پا مخ مخلری سفر سانتا دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دی تللی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی